د وایس اف امریکا ډیبا د خبری خبرونې سرټی کی د پاکستان پوز ویلی تیر یو کال کې د تراکرې په ضد د 2.5 زرو نه زیات عملیات کړی دي او زیاتوي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د تحریک طالبان پاکستان سره مرستې سیوا شوې دي. د پاکستان امنیتی سرچینې وایي د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو د ډیورنډ په ګډه پوله په یو بل ډزې کړي. سرچینې وایي پاکستانی ځواکونو په افغان ځواکونو هغه وخت ډزې وکړې کله چې هغوی په لانجمنه پوله امنیتی پوسته جوړوله. د ډیجیټل حقونو لپاره کارکوونکي غیر دولتي تنظیم بایټس فار آل په خپل تازه رپورټ کې د پاکستان د حکومت هغه دریز رد کړي چې ګنې د وی پی این د لاسا پاکستان کې انټرنیټ روښ شوی. اسرائیل او حماس یو وار بیا په یو بل د اوربن نه کولو تورونه لګولي او د امریکا چارواکي وایي دغه تړون کې په دوه نقطو کې خبره نښتې ده. دا و د خبرونو سرټکی. د تفصیلي رپورټونو او مرکو لپاره ډیو سره اوسئ.
گرانو کتونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیو ده. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د کال 2023 د ستمبر د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د ماسوتن لس، افغانستان کې 9 نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 1 بجه شوې ده. د وایس اف امریکا دیو په خبری خپرونه کې درته زه ارباب محمود علي هرکلی وایم. په خپرونه کې یو شمېر رپورټونه او مرکې لرو. دیو سره اوسئ. لومبه رپورت چې د پاکستان د پوز ترجمان هغه مطبوعاتو سره خبري اترې کړې دي او ویلي دي چې تیرو اتو میاشتو کې د ترهګرۍ په ضد د 2.5 زرو نه زیات عملیات ترسره کړې دي او وسلوال د سیمې د حالاتو ګټه پورته کوي. د ډیوا په لوی پښتونخوا خبرونه کې د ډیوا همکار نوشروان کلندر اسلام آباد کې د ډیوا د خبريال الیاس خان نه تفصیل پوښتلی وو. یو وار بیا ورته ستاسو پام راګرځو.
جی بالکل. نن د پاکستان د آی ایس پی آر چې کوم ویان دی هغه یو اوږد پریس کانفرنس بیا کړی دی او په هغه کې خاص کر په ملک کې روانه ترهګري خاص کر خیبر پختونخوا او بلوچستان کې چې کومه دغه ترهګرۍ پېښې شوې دي تیرو اونو کې یا دغه نه وړاندې د دې یو تفصیل وړاندې کړی دی میډیا ته او په هغه کې د ده دغه ویناوا چې په تیرو اتو میاشتو کې روان کال کې تقریبا 2.5 زره نه زیات انټیلیجنټ بیس یعنی استخباراتو په بنیاد باندې پوز عملیات کړي دي او په هغه کې د ده دغه ویناوا چې د تقریبا 193 افسران د پوز او عسکر په دې کې وژل شوي دي او لستم سل په دې کې وسلوال د تاریخ طالبان پاکستان یا اوس یو تدوی فتنه الخوارج نوم ورکړی دی دا وجل شوی دی. د دې ترڅنګ ڈی جی ایس پی آر دغه ویل چې کوم به 4 اگست راهسې د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع 83 سیمه کې چې کوم عملیات روان دي نو په هغې کې د دغه ویل چې دغه فتنه الخوارج لشکر اسلام او جماعت الاحرار پر ضد دغه د استخباراتو په بنیاد باندې دغه عملیات دوام لري او په هغې کې تر اوسه پورې دغه دعوه وکړه چې 9 ترهګر وژل شوي دي چې پکې د دوی یو مهم کمانډر ابوذر عرف صدام هم شامل دی او دغه ترهګرو سره په دې نښتو کې د ویل چې 4 پوځي عسکر هم وژل شوي دي. د دغه ویناوه چې د ترهګرۍ پر ضد په ترهغې پورې په پاکستان کې دغه عملیات یا جګړه روانه وي ترهګرو پر ضد تر کومې پورې چې د پاکستان د خاورې نه اخیری ترهګر نه وي ختم کړی. جی نو شو
دا تاسو خبري کانفرنس په وخت باندې چې د پاکستانی طالبانو ته فتنه الخوارج وي خو ورسره تاسو دوه نمونه نور د وسلوالو ډلو یاد کړو لشکر اسلام او بل غالبا چې احرار الاسلام یاد کو جماعت الاحرار. ها نو دا دغه یو ډلې ته خو فتنه الخوارج وي خو د نورو ته بیا خپل اسلامي نمونه اخلي. آیا هغه په نور په فتنه خوارج کې چاته پښتنه و نه کړ چې دغه فتنه الخوارج کې راځي که نه راځي؟
نه دا څه پښتنه خود نه و نه شو خو البته چې کم کله نه دوی د تاریخ طالبان پاکستان ته فتنه الخوارج نوم ورکړی دی نو دا غي نه رسو بیا په ټولنیزو رسنیو او مطبوعاتو کې دغه نیوکه بیا شوی وی چې آیا دغه خلک چې تر دې دمه پورې کله به د افغانستان نه پاکستان ته راوستل اومددی په وینا باندې چې کم تور په تیر تاریخ د پی ٹی آئی په حکومت باندې لګي نو هغه وخت کم دی جی آی ایس آی او فیض امید د کور کمانډر او هغه وخت سره نو هم دا خلک هغه د افغانستان نه د زرګونو پښمیره کې راوستي او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې آباد کړي وو. نو هغه نیوکه بیا په پوز باندې کیږي چې آیا دا خلک په تاسو هر رنګ نوم ورکړي کله دا تاریخ طالبان پاکستان وي اوس متدان نوم ورکړو. نو دا نیوکو سره دای مخ دی البته په دې اړه باندې دا خاص ډیټیل به دي ورکړي چې لشکر اسلام یا جماعت احرار دا کم خلک
خدا فتنه الخوارج په خاصه توګه وي چې دا چاته وي دا په خوانی تحریک طالبان ته وي کنه؟
جی جی بالکل دا تحریک طالبان پاکستان دوی دا وایي چې دا د بارانه ایجنډا باندې لګیا دي دلته کې دغه کاروایان کوي او د دوی چې کم دغه دی دا پاکستان کمزوري کول دي او بنیادی مقصد چې کم دی نو اس قسمه لکه چې دوی کوم داوا کوي چې موږ دلته اسلامي نظام راولو یا دا کوو
خبر حال دا د خبري اعلانو پر راتلونکي کې یو پښتنه وی چې یاره لشکر طیبه یا د غشان دانو رډلې چې کوم لشکر اسلام دی دا هم فتنه الخوارج کې راضي که نه راضي. خو بهرحال د خبري کانفرنس په وخت باندې د بلوچستان د امنیت په اړه باندې څه خاص خبرې شوي؟
جی بالکل دا خاص کر چې کوم دغه په 15م شپږم پښپ باندې د اگست دغه چې کوم دغه ترګریز بریدونه شوي او دا غي دغه تفصیل د وړاندې کړل او پاغه کې دغه ویلي چې په بلوچستان کې چې کوم دغه بیلابل ترګریز پیښ شوي دي نو دغه کاروانو کې په کور دننه بارانی او د دوی سہولت پار چې کوم دي دغه د پاکستان چې کوم دشمنان دي دغه ککړ دي او د دوی بنیادی مقصد په بلوچستان کې نامنی پیدا کول او دغه تا چې د کم د پرمختیا غټ غټ پروژې روانې دي دغه تا د دې مخه نیول دي او دغه بناوه چې څه هم دغه یو تاثر ورته لکېږي چې دغه تا یو احساس محرومي ده په بلوچستانو کې یا دغه تا د پرمختیا کارونه نه دي شوي نو هغه هم دې شي او زیاتره د دوی چې په ملک کې دننه او د پاکستان بارانی دشمنان په صحب د چانو نه دی غسته هغه پدې کې ککړ دي او دا غي سہولت کار به سره ملاو دي چې دا غرم نام نه پیدا کی چې دا دغه راګرو پرځت بیا پوز عملیات کوي او دا عملیات لوجه په بلوچستان کې امن ناراضي چې کم د بار نه پانګونې دلته راځي یا دلته کم د پرمختیا کارونه کیږي دغه په مخ پوړان دي نزي او بلوچستان به نور شاته لاړ شي او د خلکو دغه د محرومۍ احساس په نور زیات سیوا شي چې ورسره به نامني نور هم سیوا شي.
الیاس خان کولن غو نګر ته وې د پاکستان د پوز استخباراتي ادارې آی ایس آی چې کوم په خوانه مشر د جنرال فیض امید هغه دا وخت د پوز په ریاست کې نیولې دي دا هغه په حق لبانې سره نوې تازه خبره هم کړې ده شریکې کې.
جی بالکل نشروان صاحب نن دغه پښتون او شپانو دغه ویناوا چې په پوز کې دننه د پوز اس کیس ماسه سیاسي ایجنډا نشته ده موږ یو ګوند یا پارټای بلاتړ نه کوو الته کې د خود احتسابي یو مضبوط نظام موجود ده او هر رقم لوړ رتبه چارواکي په ستر رقم د پوز قانون سرغړونو کې داغه پرسد باندې برابر کاروي کیږي همدا غشان د پخوانی ډي جي آی ایس آی چې د امیت پاړه اوایل چې هغه په پوز کې دننه او داغه نرستو د ریټایرمنت نه پسم د پوزي قانون د لاندې په د وخت پورې دوه کال پورې یو پوزي اثر په سیاست کې ګوتی نشي وخلې او دا غرم د پوز د قانون سرغړونه نشي کولې خو دا غ خلاف چې کوم دغه د زمکو د لین دین یا د بډو رشوتونو یا د خلکو وهلو ټکولو کوم مقدمه جوړ شوې او هغه کې برابر سپریم کورټ اډر وکړو موږ دا غي برابر پلټنه وکړي په هغه کې موږ ته کوټلي شهادتونه ملاو شو دا غي نرسو د پرځت د کورټ مارشل دغه کاروایی پیل شوې ده. دا غرنګ یو سوال ته خاص کر مخوانی وزیر اعظم عمران خان دا وایي چې د پرځت په پوزي عدالتونو کې قضیه چلی کی خاص کر د مایس په غو مد نه همې د پیښې په هغه والي سره او د سلطاني جواب په زمي جوړ کړل شي نو دا دی چې اس پی آر دغه وینا وا چې پوز کې هر رقم کو سوت به او هغه دا غرنګ په سیاست کې ګوته وخی نو په هغه هر باندې ناسي نو دغه پر عدالتونو راشي نو قانون به دغه پرځت بیا په عمل کې راځي.
ډیر مننه الیاس خان.
ګرانو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سي نه غواکې. د پاکستان د کورونا چارو وزیر محسن نقوی د سېنات قائمه کمیټې ته ویلي په ملک کې د طرحګرۍ تر سره شوو رستو پیښو کې زیاتره هغه طرحګر ککړ دي چې په تیر حکومت کې د یو تړون لمخې له زندانونو خوشې کړل شوي وو. سېړونکو وایي وسلوال د مذاکراتو نه ګټې پورته کوي. تفصیل د ډیوه د خبریال ارشد مومند په رپورت کې ګورو.
محسن نقوی د سینټ د کورنیو چارو قائمه کمیټې ته ویلي چې افغانستان کې د ټي ټي پی وسلوال په پراخه توګه را جمع کیږي او ترګر د افغانستان د خاورې پاکستان کې کاروي کوي. افغان طالبان دغه تورونه ردی او وایي ترګری د پاکستان کورنۍ مسله ده. خو سېړونکو وایي کله چې پاکستانی طالبانو سره په تیر حکومت کې مذاکرات کېدل نو ګڼ شمېر وسلوال خوشې شو او د افغانستان سره په پوله د وسلوالو تګ راتګ هم سیوا شوی وو.
نو اتیا فیصد زه دا ګڼم چې په داسې کم بریدونه چې کېږي په دې کې هغه خلک دي کم چې نه صرف د دې په زندانونو کې بندیوانو اره خلاص شو خو ګڼ شمېر تعداد کې هغه خلک کم چې د افغانستان نه 15 اگست 2018 نه پس بارډر کراس کړی دی او په قبایلي سیمه کې یا په بندوبستي سیمه کې هغه راوړېدلې دي او هغه خپل چکم عملیات دی هغه بیا پیل کړی دي.
پاکستان د ټي ټي پی سره په کال 2020 کې په کابل کې مذاکرات کړي وو او د پاکستان نه سو پلاوی په دغه لړ کې کابل ته تللی وو. خو بیا د کال 2020 په نومبر کې ټي ټي پی د پاکستان د حکومت سره ډزبندي ختم کړه او بریدونه پیل کړه. په دغه وخت په پاکستان کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو. خو سېړونکو غنی چې مذاکرات د هغه وخت د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید لخوا پیل شوی وو چې ورته د مرکزی حکومت ملاتړ ترلاسه وو. سېړونکو وایي وړاندې شو مذاکراتو نه کومې مثبتې نتیجې نه دي ترلاسه شوي خو باید د پارلیمان په مرسته د ترهګرۍ حل راوستل شي.
یو دا ده چې د پاکستان دننه دا خبره منل دي چې دا سیاسي مسله دي سیاسي حل راوستل دي. یو دا خبره یو دا چې ترهګر یا غیر ریاستي اکټرز انون سټیټ اکټرز سره کیناستل یو د ریاست په توګه سره مذاکرات کول یا دواړه ځان ته بیلې خبرې دي. ما تاسو ته ویل دي یو جزء عسکری دی او کاینټیک دی هغه چرته دوی خلاف پته جګړه کوي ځکه دوی لګیا لري بم بلاست کوي حمله کوي. دوی سره مذاکرات په یو قانون او په یو صورت کې لري پکار.
د پاکستان پارلیمان ته وړاندې کړل شو تفصیلاتو کې ویل شوی چې د کال 2023 د جنوري میاشتې نه تر دسمبر میاشت پورې د ترهګرۍ پیښو کې ټول 2902 کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر جوبل شوي دي. په پاکستان کې د سیړنې او امنیتي مطالعې مرکز سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز نومې غیر دولتي ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي د روان کال 2023 په اتو میاشتو کې هم په ګرد هیواد کې وسلوالو 640 بریدونه کړي چې 255 کسان پکې وژل شوي او 333 پکې جوبل شوي دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
گرانو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوښتي چې ترتزه ما د امریکا د راتلونکو صدارتي انتخاباتو په حق له یو رپورت لرو چې اوکرين چې د روس ته یړغل روسو اوکرين د خپل دفاع لپاره هلي ځلې شروع کړې دي. د امریکا په دواړه صدارتي کاندیدان د اوکرين په اړه څه تګلارې به جاری ساتل غواړي په دې باندې یو رپورت لرو. خو د هغې نه مخکې ورسو د پاکستان افغانستان پولې ته چرته چې د پاکستان امنیتي سرچینو مطبوعاتو ته ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ په پوله باندې ډزې شوې دي او سرچینې دا وایي چې د افغانستان غاړې ته د افغان طالبانو چارواکو هلته کې یو امنیتي پوسټه جوړوله چې د پاکستان لخوا په اقوی ډزې شوې دي او بیا په منځ کې سخت انخطار مخته شوې دي. په دې اړه روسي تفصیل څه په تیر خبرونه کې د ډیوا همکار نوشروان کلندر په سیمه کې د ډیوا خبريال عدنان بیټنینه روسي تفصیل اخستیو. یو واره بیا وته ستاسو پام راګرځو.
نوشروان صاحب اوس تازه د کرمی انتظامیه پخلی وکړو چې پروند شپې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله باندې د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډزو تبادله شوې ده، خو په دې کې دا تر اوسه نه ویل شوي چې آیا څومره زیان اړیدلی دی. خو د علاقې د امنیتي سرچینو بیا وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې دا نښته وروسته له هغې پیل شوه چې په پوله باندې د افغانستان چې په زور واکمن شوي طالبانو لخوا پوسټه جوړول کېده او په هغې باندې بیا ډزې شوې دي، او د ډزو په نتیجه کې دغه دعوه هم کیږي چې دغه پوسټه له منځه وړل شوې او ورسره ورسره د افغان طالبانو یو ټانک هم ویشتل شوی دی. خو له آزادو سرچینو دغه دعوی هیڅ قسمه پخلی نه دی شوی. بل طرف ته افغان چارواکي هم دا وایي چې دلته د دې ترمنځ ډزو تبادله شوې، خو په رسمیت تر اوسه پر د پاکستان او د اسلام آباد او کابل چارواکو دغه پیښې په اړه نه هیڅ نه دی ویلي. خو زه به تاسو دا وایم چې دغه پیښې بیا ځایي خلک زیات اندېښمن کړي دي، او اوس تازه ما د علاقې د تجارو سره خبرې وشوې، هغه ورته وویل چې کله هم په کورمه کې یاد افریقایي پیښې وي یا داسې د امنۍ پیښې چې په پوله دواړو هیوادونو ترمنځ راځي، نو تر ټولو لومړی ګزار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خرلای چې لاره باندې کیږي چې هغې لامله د دې دواړو هیوادونو ترمنځ کاروبار وتلل شي، او دا داسې حال دی چې اوس د سبزې او میوې سیزن هم دی. خو بیا د انتظامیه چې کوم مشر دی جاوید محسود، هغه دفتر چارواکو وویل چې نن هم په دغه پوله باندې ټرافیک دواړو خواته دوامدار وو، او تر اوسه پورې په دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم کاروباري لین دین دی په هغه کې هیڅ خنډ لا مخه تر نه دی راغلی.
سمره ادنار بیٹھنی دا خو دغه پوله د تا اتری خواله صورتحال، خو دا وخت په سویلی وزیرستان او شمالي وزیرستان کې احتجاجونه روان دي، دغه احتجاجونو نویت څه دي څه غوښتنې دي؟
دا دوا بلابل احتجاجي مظاهره دي، ایوا احتجاجي مظاهره چې هغه تیر 15 ورځې راسي د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې روانه ده، او د دې ځایي خلک وایي چې په دغه علاقې کې ګیس او تیل موندل شوی دي، او دغه ګیس او تیل چې دی دغه چې دی پنجاب تر سوال شوی، خو تر اوسه پر ځای خلکو هیڅ حق نه پېمنل کیږي، او دوی په دغه پروژه کې د روزګار سره سره په علاقې کې د هسپتال او د کالجونو او سکولونو جوړولو غوښتنه هم کوي، او دا وایي چې دا د پاکستان په آئین کې لیکل شوی او چې چرته هم تیل او ګیس مندل شوی نو الت لومړی حق چې دی هغه د ځای خلکو پېمنل کیږي، او دی وایي چې ورسره ورسره د هسپتال کالجونو سره سره په دغه پروژه کې دی ځای خلکو ته روزګار موقع هم ورکړل شي. بل احتجاج چې دی هغه د جنوبي وزیرستان په مولوی خان سره کې روان دي، او دلته د جنوبي وزیرستان خلک دا وایي چې د رای نجات پوځي عملیات کم چې نږدې 15-14 کال وړاندې په جنوبي وزیرستان کې تسر شوی، دی وایي چې د په پیل کې د کورونا مارکیټونو او بازارونو په بشپړ توګه ورن شوی دي، او حکومت د دې کورونو او د ورسره د بازارونو بیا جوړولو ژمنه هم کړې دي، خو تر اوسه پورې په علاقې کې یو طرف ته ناامني ده چې هغه له امنیت ځایي خلک ادي ژوند نه کوي، بل طرف ته دغه امدادي مرستې د تلاندي ورکړل شوې چې هغه له وجې هم د دې کارو علاقې کې ژوند چې دی هغه زیات استوزمن دي، نو دې په علاقې کې د بنیادي اسانتیاو چې کوم پکې انټرنیټ هسپتال ورسره سکول او دغه ورسره نور چې کوم بنیادي سہولتونه دي د هغه پرځای کېدو غوښتنه کوي، او دا وایي چې دا د دې په فوري توګه پرځای کې چې دلته هم د علاقې خلک د نور خلکو په سیر ادي ژوند تیر کړي.
ډیر مننه عدنان بیٹھے نه دي تفصیل راکولو.
په سټلایټ ټي وي هر ورځ سلیوریش ساته په دشنټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټي وي تازه تولا او بهترفه خبرونه دیسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوریش ساته لډي وسره اوسې.
ګرانو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیبا په فیسبوک باندې او ایکس په خاني ټوئیټر باندې انستګرام باندې یوټیوب باندې د دیبا په ویب پاڼه باندې تازه او مهمو خبرونه د سیمه او د نړۍ خبرونه خبرېدل شي. تاسو په هغه باندې ویډیو رپورټونه او مرکه کتلې او اوریدلې هم شي. اوس یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع کې د بیتنی قبیله مخور قامی مشر او مشهور ټیکیدار صابر بیتنی د ډیر اسماعیل خان په مرکزی بازار کې د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی. په دې اړه تفصیل د ډیوا خبریال عدنان بیتنی وړاندې کوي.
السلام علیکم ورحمت الله.
د په ډیر اسماعیل خان کې وژل شوی د بیتنی کمشر صابر بیتنی جنازه ده چې ورسته بیا د امنۍ له امله د خپل سیمه ټانک څخه لري وریا د ډی خان په ظفر آباد سیمه کې خاورته وسپارل شو. کورنۍ په څه دعویداری نه ده کړې او پولیس وایي دا د هدفي وژنې پیښه ده چې په ګولیو سره ویشتل شوی. بیټنی کام د هغه وژنه لویه ځای بولي او وایي صابر بیټنی نه یوازې یو لوی ټیکیدار او قامی مشر وو، بلکې د خپل سیمې د خلکو لپاره د هیلو څرک هم وو.
هیڅ سره هیڅ باد نه و، بالکل ډیر امن پسند سړی و، د علاقې ترقی غوښتله، یو ټیکیدار وو او په علاقه کې د یو ډیر نوم وو او د خوارانو غریبانو ډیر خدمات کړي.
په افغانستان کې نږدې شل کال وړاندې ګډوډي راتلو وروسته ورسره په پوله پښتون میشتو سیمو کې نا امنی او پوځي عملیاتو پایله کې نږدې 8000 کسان وژل شوي، چې زیاتره مخور قومي مشران، دینی عالمان او مدني او سیاسي فعال هندي. د جنگونو له امله په زرګونو ښځې کونډې شوي او ماشومان یتیمان شوي دي. قومي مشران وایي دا پیښه نه یوازې د یو فرد وژنه ده، بلکې د ټول پیټنی کام لپاره یو ستره غمیزه ده، چې په سیمه کې د امنیتي وضعیت خرابوالی او د حکومتي واک نشټوالی په ګوته کوي.
دا برټنی کوم د پورا پښتون کوم ته یو ډېر غټ نقصان رسېدلی ده، خاص کر موږ پښتانه چې دا کوم ورځ په ورځ موږ د مشران داسې وژلی کېږي. موږ د دې مزمت کوو او حکومت ته دا پاس کوو چې دا کوم پښتانه مشران دي، کم از کم د دوی حفاظت د حکومت ریټ دی قائم کړي.
د پاکستان پوز او حکومت دا ولري چې تندروي پر ضد روانه جګړه کې ستر بریالیتوب ترلاسه کړی دی، خو بیا هم د بریدونو دا لړۍ دوامداره ساتل شوې. سیپکشي پوز او وسلوالو یو بل ته د زیات زیان اړولو دا وی کړی دی. دغه بریدونه زیاتره پښتونخوا او په زرګړي ډول وزیرستان کې شوې. ځایي خلکوي پوځي عملیاتو او جنګونو یې ملا ماته کړې او د قومي مشرانو څخه معلومه کړې دي.
دا د موږ د مشرانو اواز د باو کول دي. زه د ډی خان پولیس نه دا مطالبه کوم چې د واقعې د دو بهترین تفتیش وکړي او یو جیت د کیس ورسیږي. ورسره ورسره زه د دې واقعې څومره هم زمات وکړم دا کم دا ځکه که تاسو وګورو نو نن نن د بیٹنای کوم او د علاقې نن یو ډیر داسی اواز نه محروم اسوای.
ډیر اسماعیل خان چې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګندپور پلانای ټاټو باید پولیس وای په دغه پیښه کې ککړ کسان بزر معلوم کړي او سزا به ورکړي. خو دین وړاندې منظور پښتین په 11 اکتوبر د خیبر په خوره د پښتون قومي عدالت لګولو اعلان کړی دی. سپکشي د بيدرکه پښتونو ترڅنګ د ناامنۍ پر ضد روانه نه ختمیدونکو جنگ کې وژل شوی کسانو پښتنه د ریاست او ریاستي ادارو نه کیږي. ادران بیٹنای ډیفا ډیرا اسماعیل خان.
سلون کې د سردار اختر منګل د پاکستان پارلمان نه استعفا د بلوچستان د خلکو او فاک ترمنځ یو ډیټ لاک ګرځوي او وای د ناکلارې صوبې ستونزو د هواري لپاره سنجیده ګامونه تر پورته کولو غني چې د بلوچستان د خلکو باور به په وفاق او د پاکستان په طاقتور ادارو بحال شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د وایس اف امریکا دیبا خبریاله رابیا پیر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د بلوچستان د بلوچستانو لوی ګوند بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل د پارلیمان څخه د استعفا ورسته د حکومت له اړخه دوی د استعفا بیرته اخستو ته کانې کولو هڅې روانې دي او په سیاسي چارو کې د وزیر اعظم سلاکار او د بین الصوبایي رابطې وفاقي وزیر رانا ثناء الله د اختر منګل سره لیدلې. خو د بی ان پی منګل مشر وایي د استعفا بیرته اخستو څه اراده نه لري.
حکومت او ټول پارلماني غړي هڅه کوي چې د خپل استعفا واپس واخلي او د بلوچستان غږ په پارلمان کې راپرسر کړي. د دې ترڅنګ زه دا هم ویل غواړم چې دا شهباز شریف حکومت غواړي چې بلوچستان ستونزې کمې کړي شي. همدغه وجه ده چې په تیرو ورځو کې وزیر اعظم د بلوچستان سفر کړی و.
نارامي صوبې بلوچستان کې د تراګری اولادرکه کسانو د زیاتیدونکو پیښو او صوبې په وسایلو کې د هغه ځای اوسیدونکو ته خپل جایز حق نه ورکولو په سر د صوبې د خلکو او سیاسي مشرانو لاړخه په پارلیمان کې دننه او بهر وخت په وخت شغ را برسېره کړې سوي. سردار اختر منګل د بی بی سی سره خبرو کې ویلي اوس کچري حکومت خبره کول غواړي نو د هغه عناصر سره به خبره کول وی چې د بلوچستان د ازادي خبره کوي.
دې خبرې سرګندوی ده چې دا وخت کې د بلوچستان په موضوع باندې د وفاق او د بلوچستان د خلکو ترمنځ یو ډډ لاک دی او دا ډډ لاک به هله ختمیږي تر چې کله مستند او مقتدر ادارې چې کوم دي هغه دا تصمیم او نسی دا فیصله وکي چې موږ د بلوچستان مسله د هغه زید خلکو د خواهشاتو مطابق حل کولو ته تیار یو.
اکثره حکومتي او مخالف ګوندونه د سردار اختر منګل استعفا د جمهوریت لپاره سیانمنه ګرځوي. تیر ورځ جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن قامی اسمبلی ته ویلی وو چې سیاسي ګوندونه او مشران د هیواد لپاره غیر ضروري ګڼل په یو لویه غلطي وي. خواجه صاد رفیق په ایکس خپل بیان کې ویلي د ټاکنو د لاري جمهوري بهیر کې ګډون کوونکي د بلوچ مشر استعفا د وفاق لپاره یو شگون او د اندیشنې وړ خبره ده. د
په بلوچستان کې چې کوم حالات دي دا هغه عمله د بلوچستان خلک د محرومۍ ښکار دي. حکومت باید په سنجیدګۍ سره دغه معاملې ته وګوري او داسې عملي ګامونه پورته کړي شي چې د دوی د محرومۍ احساس ختم شي.
د پاکستان د فوج تر مخه په هیواد کې تراګري ختمول لپاره یو شمیر ګامونه پورته کوي او دا خبره په تیرو ورځو کې کېدونکو د کور کمانډر په غونډه کې هم تکرار سوې و. خو سردار اختر منګل وایي د خلکو خولې تړلو لپاره فوجي عملیات کیږي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ملت پاله ګوندونه هم د ستونزو هواري د فوجي عملیاتو للاري نویني او وایي د غستونځي باید په پارلیمان کې د خبرو للاري هواري کړي سي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم بایټس فار آل په خپل تازه رپورت کې د پاکستان د حکومت هغه دریز رد کړي چې ګنې د وی پی این د لاسه په پاکستان کې انټرنیټ روښوي. تفصیل د اسلام آباد نه د وقار احمد په دې رپورت کې ګورو.
بایټس فار آل په خپل تازه رپورت کې د پاکستان حکومت هغه دریز هم ناسم بللې چې په سمندر کې شارک مهي د انټرنیټ تار ته زیان اړولې وو.
ہماری رپورٹ نے اس کو ثابت بھی کیا ہے کہ
زنگ پر رپورٹ کے دا ثابت اکلی شوی دا چی دا وی پی این دلارے دا انٹرنیٹ تا پرسائے کول سرا دا واٹس ایپ شمول ٹولے ٹولنی زیر سینے پر تیزے سرکار کوی. دا حکومت دا دعویٰ چی دا وی پی این دا استعمال لقبل دا انٹرنیٹ رفتار رو شوی دے بیخی دا خندا وڑ دا.
د پاکستان حکومت تر اوسه یاد رپورت ته خبرګون نه دی خودلې. خورستیو کې په مطبوعاتو داسې خبرونه مخې ته راغلي چې پاکستان خواوشا د دیش عرب روپو په مصرف فایروال لګوي د کوم مقصد چې د انټرنیټ ټرافیک کنټرول کول او پاکستان کې انټرنیټ کاروونکو د پاره مواد فلټر کول دي. په دې ورستیو کې د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر شجاع فاطمه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کې داوا کړې و چې په هیواد کې نه خو انټرنیټ تړل شوی او نه رار کم کړی شوی. شجاع فاطمه په هیواد کې د انټرنیټ د رفتار د سبب د وی پی این زیات کارېدل ګرځولی وو. خو د بایټس فار آل رپورت سرګندوي چې پاکستان کې د ورو انټرنیټ تړاو په هیواد کې روان د ویب منیجمنت سیستم تجربه دی.
ویب منیجمنٹ سسٹم 2011 سے پاکستان
دا ویب منیجمنٹ سسٹم دا کال 2011 سره سه دا پاکستان سره وو. خو د دې توان څخه سیوا کوي چې پوز وی چې سوشل میډیا د هیواد د سلامتی لپاره خطر جوړ شوی او د ته د ډیجیټل ترخګرې نوم ورکول کیږي. په بنیادی توګه دا هر څه د دغه خطرو د مخنیوي لپاره کیږي او د دې بل مقصد د مخصوص ډلو غږ هم غلي کول دي.
د مطبوعاتو تر مخه پاکستان کې لدې وړاندې هم په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو بندیزونه لګیدلې دي. د پاکستان د پوز ویان لیفټیننټ جنرال احمد شریف چودھری 13 میاشتې مطبوعاتي غونډې ته ویلیو چې ډیجیټل ترهګر د پاکستان په پوز د جیلی خبرونو لالارې بریدونه کوي او مقصد د پوز او د اولس اړیکې خرابول دي. سیډون کې وای د انټرنیټ رفتار را کمول د اظهار رائے په ازادۍ یو بل کدغن ښکاری.
آپ سوشل میڈیا کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں.
تاسو ټولنیز رسینه نشه تورنولی. خبر ادا د چې تاسو خلکو ته سمره په هور کړی دا به هم قتلوي چې تاسو تګلارې سپاتې شوی دي. هم تاسو خلک په سیاسي بنیادونو تقسیم کړی دا ګروپونه تاسو په خپل جوړ کړی دي. د امنیت صورتحال د سوشل میډیا دراتک څخه وړاندې خراب وو. خو اوس چې د سوشل میډیا دراتک رستو خلکو ته د رائے د اظهار کولو یو موقع په لاس ورغلی دا او هغه د زړونو بلاس بهر راوي اخیستل پیل کړی دی نو پدې کې د سوشل میډیا خو قصور نه دی.
دا پدې سه حل چې په پاکستان کې د مرکزی حکومت لخوا یو ځل بیا سرکاري کارکونکو غوښتي چې په ټولنیزو رسنیو کې د سیاسي او مذهبي نظریاتو لسرګندولو ډډه وکړي. دوی ته ویل شوی چې د هر ډول غیر حکومتي چارواکو او رسنیو سره د معلوماتو له شریکولو هم ډډه وکړي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
اسرائیل او حماس یو وار بیا په یو بل د اوربن نه کولو تورونه لګولي او د امریکا چارواکي وای دغه تړون کې په دوه نقطو کې خبره نښته ده. دا وخت د ډیوا سړنکار جانگیر خټک صاحب د امریکای نیویارک خار نه موږ سره د اسکایپ د لارې ملګری شوی دی. د دوی سره په دې اړه خبرې اترې کوو. خټک صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلې. مننه خټک صاحب. اسرائیل او حماس دواړه په یو بل د اوربند نه کېدلو تور لګوي، دواړه ډلې څه ستونزې لري؟
ګورې، تر اوسه پورې چې کم خبرونه را روان دي نو هغو مطابق خو لکه تاسو دا او ذکر هم وکړلو چې اختلافي نقطې بالکل دوو طرف کمې شوې دي. یعنی چې کم تړون مې تر اوسه پورې خبرې شوې ده نو هغه اتلس مادې دي. د امریکایي چارواکو وینا دا ده چې هغه کې 90% چې کمې مادې دي په هغو باندې دواړو طرفین ترمنځ اتفاق شوی دی. اختلافي نقطې دوه دي چې کم تاسو ذکر وکړلو. یو دا ده چې کم دوه کوریډرز چې کم ته وایي، پټه چې کم حفاظتي پټه چې کم اسرائیل وایي چې موږ ته پکار دي، یو فلاډلفي کوریډر چې کم د غزه او د مصر ترمنځ یو پوله ده، هغه باندې اسرائیل مکمل کنټرول ساتل غواړي. او دویم بیا مینس کې پکې د غزه جنوبي او شمالي او جنوبي ترمنځ هغه یو حفاظتي پټه جوړ کړې ده چې کم باندې هغه پل مکمل کنټرول ساتل غواړي. چې کم سره یو نه یوازې حماس اختلاف لري، بخنه غواړم، بلکې اور سره مصر هم اختلاف لري او امریکای هم د اسرائیل نه دا غوښتنه ده چې هغه دا شرایط اومني او دا چې دا تړون دی اوشي. او به چې کم دویم اختلافي نقطه ده، هغه خلکو په بنیاد باندې چې کم به رها کیږي. یعنی اسرائیل دا چې کم نمونه حماس ورکړی دي چې 800 قیدیان دي، چې کم کې لګ تر لګه سلور داسې دي چې کم په اسرائیل زندانونو کې دا وخت بند دي، او دي فلسطینیان هغه کې لګ تر لګه سلور داسې چې چاته عمر قید شوی دي. نو حماس دا غواړي چې دا 800 کسان دي خوشی کړل شي، او دې په بدل کې حماس دا وایي چې موږ به تقریبا 10 کسان خلاصو. چې کم کې څومره خزې پاتې دي هغه په قید کې هغه به رها کیږي، او مشران او بیماران دا هغه خلک دي چې کم به رها کېدو د پاره حماس تیار شوی دی. نو دا اختلافي نقطې دي. او په دې کې اوس مسله دا ده چې دواړو طرفه یو بل باندې تور لګي، ځکه چې نتنیاهو ورسته درو ورځو کې لږ تر لږه 2 بیانونه ورکړي چې کم باندې امریکایانو هم ډېر تشویش ښکاره کړی دی. یو خدا چې هغه دا وایي چې موږ به فلاډلفي کوریډر بالکل نه پرېږدو، دلته موږ خپل ځواکونه ساتو، او چې کم امریکایان دا وایي چې دا به کېدی شي چې ډېر لوی خنډ دی، او دې په نتیجه کې ممکنه توګه باندې دا ټولې هڅې ناکامه کېدی هم شي. دې کې شک نشته چې خبرې اترې اوس هم روانې دي. دا موساد چې کم مشر دی هغه هم د وخت دا پرون پیر پورا ځای په قطر کې وو، نو هغه په دغه سیمه کې ګرځي، او دا خبرو اترو په سلسله کې کله هغه په قاهره کې وي یا بیا هغه قطر کې وي چې کم ځای کې دا خبره ترې رواني وي. په تر اوسه پورې نتیجه ځکه نه ده راغلې چې اختلافي نقطه امدک کده. خو دلته کې اوس یو تشویش زیاتیږي. تشویش چرته زیاتیږي؟ اسرائیل کې خوده، ځکه چې اسرائیل کې خو مسلسل تاسو وګورئ چې هلته کې خلک لاریون نه کوي نتنیاهو خلاف، او هغه نه دا غوښتنه کوي چې هغه دې خپل چوکۍ نه استعفا ورکړي. اور سره په امریکا کې هم او صدر بایدن باندې دا فشار دیتی کی چاغه فوری توګه باندې دا کا اسرائیل دا شرایط نه مني، نو بیا امریکا دې دا حماس سره براه راست صدا ته تړونو کی چې هغه امریکایان چې کم دا حماس په قبضه کې دي دا وخت هغه دې خوشی کړل شي. سمره دی هغه امریکایی واکمنو خیال داده چې دا وخت لګ تر لګه سلور امریکانیان چې کوم دی هغه د حماس په قبضه کې دي. نو دا اختلافي نقطې لاشته دي او سره دا چې جنگ تاوتریخواله حالت چې کوم دی هغه کې سر ډیر بدلون نه دی راغلی، ځکه چې تاسو ګوري عملیات په ویسټ بینک یا غربي غاړه کې هم شروع دي خو خبرې ترې یوزی ولاړې دي. ماته نه ښکاري چې تر ډیر لوی پرمختګ شوی دی.
خاتک سپتا سو ول د اسرائیل د وزیر اعظم نتنیاهو چې پاغه باندې رستورزو کې د امریکا د صدر نه چې پښتنو شو چې هغه مناسب کافی ګامونه پورته کړی دي، هغه و چې نه دغه اختلاف دی. او مخکې یو خبر را مخته شوی و چې د اسرائیل د وزیر اعظم نتنیاهو په ځای بل سوکراشي مشر شي، هغه د لری کېدو یا دغه نه علاوه د خبري شروع شي. د اسرائیل د دفاع وزیر نوم مخ ته راغلی و یو اعلان چې خبره پکې کېدلې، خو نظر پښتنه چې څومره تر اوسه پورې په اسرائیل کې شوې دي نو ټول هم دغه د اوسنۍ تګلارې ډېر خلک چې دي هغه ملګری دي. نو په داسې صورت کې الټرنیټ یا متبادل د نتنیاهو څومره عملی ګام به وي
اوس د باره کې؟ خو فی الحال مونږ ډیر زیات لکه سپیکولیشن نشو کولای یا داسې رائے نشو ورکولای، خو دا ضرور ویلی شو چې نتنیاهو ډیر زیات کمزور حکومت چلی لګیا دی. او یو وجہ چې کم تر اوسه پر نتنیاهو ډیر زیات سختگیر موقف موجود دی، هغه خپل سوچ هم دی چې کم لکه هغه چې د ورستو څلور ورځو کې هغه چې کومې خبرې کړې دي نو هغه وایي چې مونږه سره درې لارې وي، درې اهداف وو، او هغه کې فلاډلفی کوریډر کنټرول ساتل هم پکې شامل وو. لہذا دا خو بالکل د دې باندې سوال نه پیدا کیږي. حالانکه دین اول امریکایي واکمنو دا وینا ده چې داسې خبرونه وو چې نتنیاهو په دې حوالے سره داسې اشاره ورکړي وي چې هغه به لګونته داسې مندلار رو باسي چې کم په نتیجه کې څه تړون شي. نو نتنیاهو حکومت بالکل اچھا خبر ہے چې او ډیر زیات کمزور دی، ولی چې هغه سره چې کم مرګري دی حکومت کې، دا کوالیشن حکومت دی کنه، لکه دا کې نورې پارټیم شامل دي، هغه کې هغه ډیر زیات سخت دریزه نه بلکې انتها پسند سوچ لرون کی پارټی شامل دي چې چا نتنیاهو ته دا دړک ور کړی دا چې کده داسې تړون وکړلو چې کم کې چې کم سره هغه اختلاف لري، یعنی نتنیاهو حکومت مرګري چې کوم خلک دي ائتلافیان هغه کا اختلاف لري نو هغه حکومت نه وځي، او که هغه حکومت ته وځي نو څه کیږي؟ نتنیاهو حکومت ختمیږي، بل حکومت خو به راځي، نوي ټاکنې به کیږي. آیا اسرائیل کې دا وخت ټاکنې ممکنه دي؟ امکان خو بالکل شته دی، څه کامیاب شي دا به ډېر ګران کاری، خو دا ضرور دا چې یو نوی حکومت څوک نه څوک به راځي، بے شک هغه کا ګلانټ وي یا هر څوک وي، خو چې کم لوی سوال دا غدا دی چې امن به کومه طریقه راځي؟ امن به په یو مضبوط حکومت په ذریعه راځي او که یو کمزوري حکومت په ذریعه راځي؟ ماته داسې ښکاري چې امن به د کمزوري حکومت په ذریعه نه راځي. یو وجہ چې کم د وجہ نه تر اوسه پورې د تړون هم نه دی شوی، هغه وجہ دا ده چې امریکا او مصر دا وخت د اسرائیل کې یو ډېر کمزوري حکومت سره کار کولو کوشش کوي، ځکه چې امریکا او په دې باندې ډېر زیات فشار اچي نو هغه انتها پسندان چې کم دا نتنیاهو مرګري دی په حکومت کې هغه بوزي، او نتنیاهو به نه یوازې دا چې خپل چې کم دا په وزیر اعظم چوکۍ دا هغه بوبلی، بلکې هغه به جیل ته ځي، ولې چې عام رائے دا ده چې هغه باندې دومره زیات کرپشن کیسز دي چې کم ثابت شوی هم دی پکې یو نیم، هغه د وجه نه هغه به جیل ته ځي. نو نتنیاهو باندې دا تور هم لګي چې هغه خپل حکومت او خپل ځان بچ کول لپاره دا چې کم تړون دی هغه په منځ کې ټولو کې لوی خنډ اچي. همدا کوجه ده چې تاسو غری په امریکا کې اوس دا سوچ شروع کیږي لګیا دی چې ښا د اسرائیل په ذریعہ حماس سره کتړون نه کی، نو امریکا د برای راست حماس سره صد سره لار جوړه کی چې امریکایان خوشی کړل شي. دا ځکه چې امریکا کې الیکشن دی او هر سړی صدر بایدن نه دا غوښتنه کوي چې تاسو وکړل، ځکه چې امریکایي چې کم شهریان دي هغه د وخت هم حماس په قبضه کې دي، او که څوک یو بل امریکایي شهري هم پکې ژوند بیلی نو د دې نتیجه به سوي، د دې نتیجه به په ووټنګ ورځ باندې په 5 نومبر باندې چرته نه چرته ښکاره کیږي. نو ځکه فشار به صدر بایدن باندې زیاتیږي، او امریکایي هڅه دا ده چې څومره زر ته زر وشي دا تړون وشي، او دا چې لکه درو حصو باندې دا یو کې به فوجونه جزوي توګه باندې بیا به مکمل توګه باندې د اسرائیل فوج غزا نه وځي، بیا به ډیر لوی کچا باندې امداد شروع کیږي چې کم تر اوسه پر خبرونه دی هغه دادی چې تک لګ تر لګا شپږ سوه ټرکا امدادي ټرکونه به روزانه غزا ته ځي کدا تړونو شولو چې کم کې لګ تر لګا پنځوس ټرکونه به داسې وي چې کم کې به تیل وي ځکه چلتا کې پیټرول او ډیزل چونو ډیره کم دی.
ډیر مننه جانګیر خټک صاحب دغه معلوماتو شریکولو.
ډیر مننه ډیر مننه.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید ویډیو تاسو ګوګل ستور ترانسلی له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری ثنې ټیک هغه او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې ټیک هغه او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې بیا پټه ټیک هغه لکه نکته دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپل پخې پرونی وګوري او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنه ولولئ او وګورئ.
گرانو کتون کو تاسو د وایس اف امریکا دیبا خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه غواکې د اوکرين په حق لا د ممکنه راتلونکي صدر ډونلډ ترامپ او یا صدر کاملا هاریس نظریات یو شان ندي او تر اوسه چې د دوی کمپاینونه بيخي انتخاباتو ته ورنږدې شوي یو هم امیدوار په سمتوګه دا نه د پډاګه کړي چې دوی په اوکرين کې د روس د جګړې سره سکوي. د وایس اف امریکا د وایټ هاوس خبریاله انیتا پاول رپورت لري وړاندې کوونکی رحمان بنیرې دی.
د اوکرين قدیمی سرخار او هم هلته څېړونکي په دې پوه دي چې معامله به د موجونو او خواهشاتو ترمنځ وي. البته د هغلي ټرمپ د صدارتي دویمې دورې په اخلا معامله واضح نه ښکاري.
دلتا داسې نظر موجود دی چې وایټ هاوس ته د ټرمپ بیرته رسیدل د یوکرین لپاره غوره خبره نه ده. که څه هم محتاط نظرونه هم شته چې په ممکنه توګه هر څه دومره خراب نه وي.
ټرمپ دا ښکاره ویلي دی چې جګړه به ختموي. البته د هغه سره د مرسیال صدر په توګه ولاړ جی ډی وینس وای د دې یوکرین د جګړې پروا نه لري او دا خبره د اوکرین خلک نور هم حیرانوي. کچری په ممکنه توګه باندې کاملا هرس صدر کیږي نو دا د دې ملت لپاره یو واضح غورتوب کاری په داسې حال کې چې ټرمپ او بایدن تګلاره ورته معلومه ده. کاملا هرس د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي سره وکتل او د اټلانټیک په لوی امنیتي سرمشریزو کې د بایدن استازیتوب کوو. هغه دا هم ویل چې د ټرمپ او د هغه په تګلاره کې توپیر څه ده.
هغه صدر پوتین و هڅولو چې زمونږ په اتحادیانو یرغل وکړي. روس کولی شي هر څه چې وغواړي کولی شي. پنځه ورځې مخکې چې روس په اوکراین برید وکړو ما د صدر زلنسکي سره ولیدل. هغه ته مې د روس د یرغل د پلان په اړه خبرداری ورکړو. ما د پوتین د تیری د دفاع لپاره د 500 څخه زیاتو هیوادونو څخه د نړیوال پرګون په متحرک کولو کې مرسته وکړه او د صدر په توګه به زه د اوکراین او زموږ د نیټو د متحدینو سره کلک ودرېږم.
سیلونکو وای چې کاملا هرس په ممکنه توګه باندې د بایدن تګلارې چې دا هم پاکې روانه وي. خو د ترامپ د بهرنۍ تګلارې اعلانونه تر اوسه پورې مبهم دي. مثال په توګه د ترامپ د لوسی یو ورځ کې بجګړه پاتې ورسوي.
اټس نات انټایرلی کلیر.
دا لا واضح نه ده چې هغه به دا څنګه وکړي. ویار البته دا ده چې هغه به اوکراین یوازې پرېږدي. څنګه به کمی کړی او زيلنسکي به خبرو اترو ته مجبور کړی چې پوتن به ترې ګټه پورته کړي.
خو دې دا وایي چې د اوکراینی ځواکونو لورستیو پریکړو سره د جګړې ډګر بدل شوی دی چې له پولي هغه غاړې ته بریدو کړی او د روس خاورا لاندې کړی. په داسې حال کې چې سړونکي په پراخه کچا دا ویني چې اوکرين به د دې خاورې په نیولو کې نشي کامیابې دی دا د معاملې یو بل اړخ دی چې د کیپ سره به مرسته وکړي چې څوک یې ګټي. او دوی وایي بایډن کولی شي چې خپل لاس په یو مهمه مرحله کې په پیمانه کېږدي.
زه به د نومبر څخه د مخه د اوکراین د پوځي عملیاتو په اړه د امریکا په دریس کې د کوم بدلون تمه ونه کړم، مګر زه به د نومبر او جنوري په میاس کې ګورم که د انتخاباتو نتیجې څه هم وي، کتل به غواړي چې کیف ته به بیا څومره مرسته ورکړی کیږي.
خو د تاریخ اختتام دلته نه کیږي، د اوکراین د قسمت فیصله به اوکرینیان کوي، دا د کاملې یا ټرمپ په لاس کې نه ده. دا رپورټ انیتا پاول تیار کړی و، زه رحمان بندره.
په خبر پختونخوا مردان کې د دولسم جماعت د جنکو سکول تړل شوی چې له امله یې د سلګونو جنکو زده کړې په خطر کې اچول شوی دی. مقامی اوسیدونکي غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت د ځمکې مالک او تعلیم محکمې ترمنځ ستونزه هواره کړي، ګنې د ماشومانو زده کړې به نیمګړې پاتې شي. تفصیل د ډیوا د خبریال ریاض حسین په رپورټ کې ګورو.
دا د مردان دلی خواجه رشکا د دولسم جماعت د جنکو سکول دی چې د چوټیانو د ختمېدو وروسته نه دی پرانستل شوی. د ځمکې مالک ورته په دې وجه تالیا چولی چې دوه جریبه ځمکه د حکومت سره د انتقال وروسته د تعلیم محکمې ورته د هغوی د کورنۍ د غړو د څوکیدار په چوکې لګولو څخه انکار کړی. ځایي اوسیدونکي وایي په دې سکول کې درې سوه ماشومان زده کړې ترلاسه کوي، خو صوبایي حکومت په سیاسي بنیادونو په سکول کې د خپلې خوښې کسانو ته نوکرۍ ورکول غواړي چې له وجې د هغوی د بچو زده کړې متاثره کیږي.
سکول سره زما ماشومان ډېر زیات متاثر شي، ایون دا چې زما غټه فیملی ده، 12-13 کزن مې دي، هغه هم دې سکول ته راتلل او هغه چې کوم دی هغه تعلیم دغه چې کوم دی ډېر زیات سفر شو په دې دغه باندې، چې ځکه کافي وخت نه اول خو چوټیانې وي، چوټیان نه مخکې اول کولاو شم دغه سي بند شو، سروازي بند بند به باقي چوټیانې را لېغه ګرمیانو چوټیان را لې، او چې چوټیانې ختم شو نو هغه نم دا ایشو سره پوري چې کوم دنو هغه مسلسل روانه راوسه هغه حل روانه وته.
د کال 1993 د تعلیمي پالیسي مطابق په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي ادارې مالکانو ته په پرایمري سکول کې د یو څوکیدار د نوکری اجازه ورکړې شوه. خود هغه ورستو سرچینې وایي په دغه پالیسي کې بدلون راوستي شوه او د مالکانو یا د هغوی د بچو د پاره 15% کوټه مقرره کړې شوه او 15% د څوکیدار په چوکو د قابلیت په بنیاد کسان اخصل کیږي. خو ځای خلک وایي د علاقې د صوبایي اسمبلی غړي زیاتره په دغه چوکو خپل کسان اخلي. په مردان ضلع کې د جنکو د تعلیم مامورین وایي په دې ستونزه یې کار شروع کړی او ډېر زر به دغه ستونزه هواره شي.
هغه د اپوینټمنټ ایشو وه، نو هغه چې د کوم د ګورنمنت کرایټیریا او پالیسی دا هغه سره ډیسکس شول، هغه په میګری شول او ان شاء الله اکورډینګلی موږ هغه کې خپل پروسس سٹارټ کړی دی، ځکه چې دلته کې تقریبا سلور کالونه دا اپوینټمنټس نو شوي د ډیسټریکټ وردان کې، نو هغه اپوینټمنټس په موږ فاینانس ډیپارټمنټ سره خپل کورسپونډنس وکړلو او کوم قانوني طریقې کار دی هغه مطابق به ان شاء الله موږ چلیږو او دا ایشو زموږ الحمدللہ ریزالو.
د خیبر پختونخوا د الیمنټری تعلیم محکمې د ریپورت تر مخه په خیبر پختونخوا کې مجموعي 3,340 سرکاري سکولونه خپل کار سرته رسوي. په دې تعلیمي ادارو کې 15 میلیونه ماشومان زده کړې ترلاسه کوي، خو بیا هم د محکمې مطابق 21 لک ماشومان چې عمرونه یې د 14 کالونو کم دي د سکولونو څخه بهر دي.
دا درخواست کوم ډی سی سپتا، ډی او سپتا او فیمیل ډی او سپتا چې د دې سړی دا مسله د زړه تر حل شي، ځکه چې دلته د بچو وخت خرابېږي، تعلیمي خرابېږي.
د پاکستان د اساسي قانون د 15 ماده لاندې تعلیم د هر ماشوم هلک او جنې بنیادی حق دی او دوی ته تعلیم ورکول د ریاست ذمہواری ده. د تعلیم محکمه وایي په صوبه کې د تعلیم شرح په هلکانو کې 3% او په جنکو کې 1.5% ده. په مردان ضلع کې سور دی وړاندې د تعلیم د محکمې د سلورمې درجه کارکونکو او مالکانو احتجاجونه کړي وو چې په خالی چوکو دي د هغوی کسان واخستل شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
ګرانو کتونکو، اوس د پولیو په حق له یو رپورت تاسو پام راګرځو چې د بلوچستان د شیرانی ضلع سیاسي او قبایلی مشرانو ویلي دوی به د پولیو د مخنیوي لپاره د حکومتي حلو سلو کلک ملګرتیا کوي. دوی دا خبره د پولیو په ضد راجوړ شوی سیمینار ته کړې. د ډیوا خبریال رفیع الله مندوخیل په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
تر هر کښنی پورې ویکسینیشن ورسو،
دا د بلوچستان په سرحدي سیمه شرانی کې د قبایلي او سیاسي مشرانو لپاره جوړ شوی سیمینار دی چې د پولیو وایرس د مخنیوي او ویکسین د ارزښت په موخه تر راتلونکي کمپین وړاندې جوړ شوی دی. دا سیمینار جوړونکي د کامنیټ کمیونیکیشن افسر وایي د غونډې جوړولو هدف هغه لارې چارې سنجول دی چې څنګه دا سیمه او صوبه له پولیو وایرس په بشپړه توګه پاک سي او د ټولنې تر هر فرد پورې دا پیغام ورسیږي.
د پولیو په تاریخ کې دا پروګرام اول واری موږ ارینج کړی. د دغه مقصد هم دا وایي چې څنګه پولیو ډېر خطرناک مرض دی، له پیدایښه واخی تر 15 کلو پورې سکم ماشومان دي هغه متاثر کوي، او نن سبا بیا په پاکستان کې د پولیو د کیسو کم حالات یا د پولیو د وایرس کم حالات یا خاص کر په خاص توګه موږ د بلوچستان خبرو وکړو، په هغه کې حالات ډیر سر کړکیچن دي چونکی په بلوچستان کې لتیرو دوه یا درو کلو زخه کیس نو راغلی، لیکن دا ټیم پاکستان کې موږ خالی بلوچستان دوه لس کیس ور کړی دي.
شرانی د بلوچستان سرحدي ضلع ده چې د خیبر پښتونخوا جنوبي برخو ټانک او ډیر اسماعیل خان ته څیرمه پرته ده.
روان کمپین دی
چارواکي زیاتوي که څه هم په ضلع کې د پولیو کیس تر اوسه نه دی رپورټ شوی، خو البته په ګاونډي سیمو کې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی.
شرانی ضلع سي ده هغه له داسې ضلعو سره ملاوږي چې هغه ته موږ کور ریزرواری ډسټرکټ کې په هغه کې پولیو وایرس موجود دی، لکه ژوب، لکه کلاسیفلا، لکه ډی ای خان، لکه ساوت وزیرستان. نو د دغه سیمینار ضرورت هم په دې ډیرو چې موږ به د خلکو ته آگاهي ورکو، دوی ته پوهه ورکو. دغه سیاسي خلک، دغه ملایان له مختلفه سیاسي پارټیو څخه راغلي خلک، هغه به ځي په خپلو علاقو کې، په خپلو کلو کې، و دغو خلکو ته زموږ دا پیغام رسوي چې د پولیو له ورکرو سره، د پولیو د پروګرام سره تړلي سونیم خلک د دوی علاقو لورځي، د دوی ضلع لورځي، چې له هغو سره مرسته وکړي.
سیمینار ته راغلی یو ډاکټر وایي چې ټولنه باید د پولیو وایرس په خطرناکو پایلو او د ویکسین په ارزښت پوه شي چې پولیو وایرس له یوه ماشومه بل اغېزمن کولای شي. دا ناروغي علاج نسته، خو البته د دوو کترو له لارې د وایرس مخنیوی کېدلای شي.
اول مین ضروري خبره دا ده چې خلک په دې شي باندې پوه شي پولیو دی څه شي، د دې وجوهات څه شي، دا لګرلې څه شي. داس دی ودی ته موږ یو هایلی انفیکشس ډیزیز دی، دا وایرل لینک. نو د دې څخه تر ټولو ضروري مهمه خبره دا ده چې د دې بل اول ځخه حفاظت کوي، ځان به ځینې حزغري پریونټیو کیر زده راکاج. موږ عام خلک کم نور بیا که سیاست دان دی، که زموږ د علاقې امام دی، مولوی صاحبان دي، دغه نه ډاکټرز، دغه نه ټیچرز، دغه نه پیرنټس، سی مور او پلار دي، هغه موږ د دې شي په افادیت خبر کو چې دغه بیماری څوري خطرناکه ده، څوري موزیده، او د دې چې کوم ویکسین لګاږي د دې فواید څه شي دي. له دې څخه به ته ځان ګورې، یو وار ولګي ده، د دې بیا واپس ګرځېده نشته، بیا به دا ماشوم د پرز بند فارس وي، دا به بیا معذور وي، د دې د علاج نه سلام.
په بلوچستان کې روان کال د پولیو دولس مثبت کیسونه رپورټ شوي دي، او تر ټولو زیات په کوټه بلاک کې دي. کوټه بلاک د پولیو وایرس له پلوه د بلوچستان حساسه یا های رسک سیمه دي. په کوټه بلاک کې چمن، پشین، کل عبدالله، کوټه او مستونګ ضلع شامل دي. رفیع الله مندو خیل، وایس اف امریکا، ډیبا، شرانی.
السلام علیکم، زه محید چکزئی. په پښتنه سیمه کې پولیو یو شمیر ماشومان وهلي دي. خپل ماشومان د پولیو د ټول عمري رنز نه بچ کی، او په هر مهم کې ورته د پولیو د مخنیوي ساس کی ضرور ورکړي. ډیر مننه.
د میوه کور سواد کې د شفتالو یا شلتالو اخري فصل تیار دی، او د هواد بیلابیلو منډیو ته د خرڅ لپاره لیږل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو خبريال فیض ظفر وړاندې کوي.
سواد ته د میوه کور او شلتالو ته د سواد د میوه بچه ویل کیږي. زراعت پوهنوای چې سواد کې شل قسمه شلتالو فصل کیږي، خو ای سګل د ګلې او د باران د لاسا یہ میوہ کم شوی دا
چه دا بده کی بیا بچی کی گولڈن کی سموم دے، او بیا بس وم نمبر دا و ساتم شروع دے آ واتم اخری دے دا نور مطابق لگا دے نور موسمونو نا نور کلون نه لکه سګال ډیر کم راغلی زکه چې هغه مخته به د ګل کې بارانونه راغلی دا هغه په وجه ګل رېدل او دانې لګینول
دا شل ترلن عمر د شپو نه تر اتو روزو پوری وی زکات کروندګر د زر تر زر د هواد منډایانو ته رسي
دا زیات پینډي اسلام آباد لگا او فیصل آباد او لاہور کراچی ته همزی او بیا د سیدنیز دوی مارکیټون ته لگا پیښور دتی همزی ته مرګری ته او بټخیل ته په بټخیل کې ماته استوی ګن چار د 7 نمبر زیات پدی بټخیل او ته مرګر او دیرو پدی طرفونو خرچيږي نو دل دم دا ډیر زیات خرچيږي
کروندګر وای چې اتم نمبر شلدالو به خوګوي او رسپکی هم زیات وي او خلک دا شلدالو د فصل په انتظار وي چې کله به دا شلدالو را رچی او مونږ به خرو
اولنی قسمونه چې کمیا او ختم شوی نو بیا اتم اخیرانه پاتې نو تقریبا د ډیرو خلکو خواهش ده چې را مشل تالو خوړې او هغه مې اتم خوړې دا اوس 8 نمبر شروع ده تقریبا یار زیاتونه زیات لسته ورځې دلته کې اخلي دلته دی لاندې سواد کې او بیا خوازه خیله او تقریبا د بحرین مدین د پوری تقریبا د غزګی پور باغونه دي نو هغه بیا تقریبا نن نه یو 10-15 ورځې لیټ نورم شته
سواد کې د زراعت محکمې چارواکي وایي چې سواد کې په 15,878 اکړه ځمکه باندې د شلدالانو بوټي دي چې هر کال ته 3 کروڑ 3 اتیا لګان زیات کیلوګرامه شلدالان نو پسل کیږي او د زمیندارو ته هر کال 3.5 کروڑ 3 لک روپۍ نه زیاده آمدن ملاویږي فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیوا سواد
د پاکستان د معاشي حالاتو په وجه آیا خزو د خپل میک اپ یا سنگار سیزونو استعمال پر خو دي او کنا دته سادیا قاسم شاه او هاشم علي کتنه کړي او تفصيل په دې رپورت کې وړاندې کړي
خوشبو د ګلبهار یو سنگارتون کې کار کوي او د سنگار شیانو او هنر سره نوري زنانه خپل کول او د سره سره خپل هم خپل ښکاریدل ته هغه د پیشي یو ضرورت دی خو خپل دا سنگار اوس هغې ته ډیر ګران پریوزي او د دې وجه د سنگار شیونو لکه سرخی پودر او کریمونو مخ په زیاتېدونکي نرخونه دي
کاسمیټیک مونږ خپل اخلو ځان له بس سیلری ملاویږي هغې باندې خپل ځان پر کوو مطلب کاسمیټیک مونږ خپل یوز دا کو او زما په کې فیس پودر مطلب مسکارا شوا او یره د سنور شیزونو شو کم چې د خزو استعمال کې راځي بس هغه اخلو او منګی زیات شوی دا مطلب گزاره حال اوس کو هغه سینه کو پیله چې وسنګ سیزونه خو هر یو ګران شوی دی چې دا کم ته پوسم کې بیا رټ د سه هاي وای چې مطلب مونږ ته واپس رست کیږو په یو باندې مونږ ډیر ټایم گزاره کو او هر تنها کې هم مونږ نه اخلو مطلب د سه کله ضرورت شي بیا ډیر بیا اخلو
دکانونه کې د سنگار شیانو نرخونه دو چند او چت درې چند سیوا شوی د سنگار شیانو کاروباریان وای دا قسمه سیزونه د بهر ملک نه راوړل کیږي یا خام مال راوړل کیږي چې د هغه اغستل ډالر یا غیر ملکی کرنسی کوي ځکه د دې سیزونو نرخونه هم وخت په وخت سیوا کیږي
او ظاهر ده چې هر یو شی باندې سبا ټیکسونه دي نو نن سبا چې کوم کلر کاسمیټکس دی ټوایلیټریز دی پرفیوم دی په دې خو ډیر زیات ټیکس دی نور سیزونه خو بیا هم لګا نه هم روټین حساب دی په لګا دا خو چلا میش کې چرته کس وایلی ہے نا نو گرانی ہوڑے را سیوا شوی تقریباً شیز باندھے 8% 10% ٹیکس راغل ہے باقی بچی شیز ملاوی دو 500 روپئے اس ملاوی 1,800 روپئے دا ریٹیلر دا پارا بیا چی مثال مخ کی کس اخلی نو 1,200 1,500 نو وڑے را گرانی شوی دا ڈیرا زیادہ
د ډان اروړه رسالی کې شوی یو سروي کې هم ښکاره شوی پاکستان کې ګرانی د وجې د سنگار شیانو استعمال کې 14% کمی راغلی یعنی د زنانه د
ګرانو کتونکو هم د دې سره زمونږ د دیوا خبری خبرونه پای ته رسید تاسو کولی شئ د وایس اف امریکا دیوا او ویب پانه باندې تازه او مهم خبرونه ځان خبرول شئ تاسو په خوانی ټوئیټر یعنی ایکس انستګرام یوټیوب فیسبوک او دیوا ویب پانا باندې ویډیو رپورټونه او مرکه قتل همشم هم د دې سره زموږ د دیوا د دې خبری خبرونه په وخت پای ته رسی د خبرونه کوربه زه ارباب محمود او پروډوسر بختور شاه ستاسو نه خپل اجازه په خپل پامه
ورکړي.